السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني او روح تر هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو 1 اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي جون میاشت کې څه باندې 213,000 افغانان له ایران راوتلي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې ډیری د افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لاپسې کړکیچن کړي. د هند په مرسته لسګونه افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه موسسې جی پور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی او دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نه دی متوجه. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولای اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې شوی و. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدکونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایې پر کارکونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو په ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دادی چې بریدکونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی کله چې د اور وژنې کارکونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې یې 2 ساعته دوام وکړ د اطفایې 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید کوونکي جسد په غره کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ صفه او همهاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغي ډېرې شوي. د ګرمۍ صفه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې لوړاندې د روغتیايي سیستم د کمزوري او د برېښنا په ګډون د یو شمیر نورو اسانتیاو د نشټوالي شکایتونه ډېر دي. ګرمۍ او غیر ساري ناروغي څومره سره تړلې دي؟ ګرمۍ او پتیره بیا د لمر مستقیمه وړانګې د انسان بدن او په ځنګړې توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي؟ څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې دي 00422012501. یو د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00422031 یو شمیر اوریدونکو لوړان دی په واتس اپ کې راته خپل پوښتنې را لګلی، هغه به د خبرونه په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وای. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل لدینه وکړي. نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبی او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپرا غلې ورسره همحاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ چې روغتیایي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغي هم زیات شوي. آیا د ګرمۍ او د ناروغي ترمنځ کوم تړون شته، لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایروسونه فعال کیږي؟
نورین صاحب سلامونه. د ځواب لپاره باید ووایم چې ولې نه، په ګرمۍ کې غیر تیریدونکي یا نه تیریدونکي غیر ساري ناروغي هم زیاتیږي، البته د هغوی شمېره ډېره ده. یو شی چې بی حده زیاته هغه ته په جرمن ژبه کرایز لابورتو یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي، هغه شی چې انسان په ځمکه غورځي یعنی فشار ټیټیږي، په ځمکه الیږي، او هغه کې برخه کې نور ناروغي وایم، د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتیږي، سرخوږی زیاتیږي، سړی ته کانګې سړی ته ورځي. نو دغه څه ډېر ډول نورې ناروغي دي چې دا نه تیرېدونکي ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کیږي. ووایي نه
ښه. او ډاکټر صاحب راځي چې هم د ګرمۍ کې لږ زړه تام شو او سبب اوریدونکو ته نوبت ورکو. په ګرمۍ کې کرناکله داسې غونه کیږي وای فلانای سړی جل ووه، خلک داسې فکر کوي چې وبنه دی ورسېدلی. په طبي اصطلاح کې دا څنګه دی؟ یعنی د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده، څه ډول موضوع ده؟
لوژن چې په دې کې په بل ډول ډېرې کته ګورګانې دي ته، نو زموږه به دا چې وایي چې یو څوک مثال په دغه ګرمۍ شوی دا کدا چې وایي لوژن موږ تقریبا کال مخکې دا چې یو خبرونه دلودله، ما یو خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړې و. نو ځین اوریدونکو نه پېم ګر تکراری بچی درشه، خو بیا هم کې احتیاط وایم که کوم اوریدونکو د دې لپاره ځواب لري. نو دا چې وایم که چېرته یو کس ته دا هغه یوازې سر کوپړې مرګ ده او لاندې په دې بالکل یو یخ سی کېده، مثال په توګه وګورئ یا یو لکه فریزر غوړي یخ زده یوازې کوپړې مر وه، ټول بدن یې خو پوره په مرګ ته یخ ده، هغه ډېر خطرناک ده. او یو کس چې ټول بدن یې مرګ ده او کوپړې بچتا یخ ده، دا ډېر خطرناک دی. نو دا ځواب په یو ځل بیا تکراری کړم، او ریټینکو ته پیډو اوس به راشم ستاسو ځواب ته. نو دا څه ووایم چې البته دا مختلفي کټګوري ګانې دي. یو کس ته د مثالو ګرمۍ وهلې، اوس پښتنو کې چې ګرمۍ څه شي مطلب مر ګرمۍ وهلې ده او کوټه یې ډېره توده کړې ده جمعه ده، دا به هم یو پښتنې چې اوریدونکو ته به پیډو. د مثال په توګه یو څوک ته خپل کوټه یې په ژمي کې تومره توده کړې ده چې تلويخ 45 درجه ته په ګرمۍ کې یعنی کوټه یې توده کړې ده، توده ده 45 نه زیات، حتی شپږ څلوېښت حتی دېرش اته څلوېښت درجه ته خپل کوټه په بخاری باندې توده کړې ده. یو بل کس ته په اوري کې په مارکی تقریبا 45 درجه ګرمۍ ده، آیا کومه ګرمۍ زیاته ده؟ خطرناک ده. هغه ګرمۍ چې په مارکی ده درجه یې خوښ نشه ده، او یا هغه ګرمۍ چې په کوټه کې ده جمع ده یوازې بخاری ده لاره ده. نو اوس نو لکه ځواب په لکه آسانه کو تاسو به وایو چې دا دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې ده خپل تش بدني تو دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کی، او یا دا چې تننه بدن یعنی دا چې خپل ترمامیتر باندې کته هغه حرارت وګوره هغه مو سر پورته شوی ده. نو دا وایي چې یو چا ګرمي والے ده کمزور شه د ګرمۍ لاسه هغه دومره خطرناک شه ده، او هغه څوک چې بد اسی شه ده چې بدن یې تننه د خواتو شه ده که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه او د تبه کې ډیره شدیده تبه لري، مثال په توګه څلویخ یو څلویخ کله حتی دو څلویخ درجه ته هم ځین انسانان دي چې دا وایي د بدن تودوخه پورته کیږي، نو هغه بل بیخي د مرګ حالت ده. نو دا وایم چې دا مختلف شی نه دي، یو ګرمۍ وهل دي. نو بل په اروپا کې موږ چې څوک کټګوري ګانی لومړی دا وایي چې ولا ته خلک څه دي ګرمۍ د لاس استریم ګرمۍ استریم کایما رښتیا چې وګورې چې ګرمۍ سړی ته هر قدم ته ښکاری لکه غره ته چې خېږي، دا چې ګرمۍ پازا کړی یو دا دی چې یو څوک ګرمۍ وهلی دی دا هغه معنا دا چې لږ څه جل ته نږدې شوی دی، هغه چې دی هلته خپل دننه د بدن حرارت هم ورسره پورته شوی دی. او درېیم شی چې دی هغه یو چا مر وهلی، د مر وهلو تاوان بیا زختی دی. اوس به نو مونږ ما یو پوښتنه وکړه اورېدونکو ته موقع ورکړو، که څوک راته د دوه پوښتنو ته ځواب لري هغه راته ووایي، که نه نو مونږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي.
و ډاکټر صاحب اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، اوریدونکو سره زه خبره کوم، د دې پوښتنه به واورو، بیا به دغه ستاسو پوښتنه هم ورته مخ ته کو چې څه وایي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني خبرې وکړي، غږ مو وصل دی. فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب دغه د جل وهلو او المر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي تاسو مخکې او څه واضح کړی چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی، چې بدن ته حرارت له دی باندې خو ورغلی دی او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا ته به پیراغلی ده، دغه دی باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي، یا هم مثلا د بخارۍ د تودېدو له کبله په ژمي کې، یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړی. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي؟ وینه ګرمیږي د انسان کې، وینه ګرمیږي والې ګرمیږي، یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه د وجود چې په تبه کې رول لري؟
چې لومړی خو دا دی چې کله چې ګرمي شي یا د بخاری د لارې او یا د لمر د لارې د انسان بدن ورسره تودېږي، همدغه تودوخې بیا په قراره قراره ته وینو ته هم ځي. دا یو دلیل شو. دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوري لودین صاحب یو شی باید وایم، چې کله چې یو ځي کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي، هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان ته یو ایرکنډیشن اخلي، یعنی کوټۍ سړېونکې اخلي، کوټۍ سړېږي، نو هغه ایرکنډیشن خو نو خدای پوجات کرنه کې یا به برېښنا به لګي، یا به په تیلو باندې، یا به ګاز یو شی باندې لګېږي، مصرف کوي که نه. نو انسان چې وګوري لودین صاحب خپل بدن کې هم یو ایرکنډیشن لري. که اوس پوښتنه وکړو چې ایرکنډیشن د بدن چیرته دی، نو هغه به وایم چې د انسان ایرکنډیشن د انسان په پوستکي کې دی، یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په میلیونونو میلیونونو ریسپټورونه دي. ریسپټور دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی. نو داسې مطلب مې دا دی چې که چېرته مثال په توګه یو تبۍ باندې یو انسان لاس وکړي، نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه غوندې تور شو په دغې لاس ایسته کوي، بلکې لاس کولو سره چې توده ده ځان ایسته کوي. ولې؟ د انسان په پوستکي کې یو شی دی، خبر ورکړي چې هله دا تود دی ایسته کړه. نو انسان په پوستکي نور ځایو کې هم داسې شی شته، کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکړي چې سره ګرمي ده ته ځان ته نه وساته. ها اوس نو ایرکنډیشن خبرې مو وکړه چې د انسان پوستکي دی څه شی دی، نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده، نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډېره سخته ګرمي ده، سړی یو چاره په کار ده. نو ایرکنډیشن دې چالان کړه. د انسان ایرکنډیشن څه شی دی؟ خواله ده. انسان خپل خوله تولیدوي. نو کله چې انسان خوله تولید کی به انسان لږی اخیږي. د دې لپاره چې اوسېدونکو په دې باندې ښه پوښتنه وکړي، سر یو مثال به درشو. که یو توده تبۍ ده یا تیګه ده، هغې باندې اوبه واچوه، آیا تبۍ سړېږي که نه سړېږي؟ انسان بدن هم درته، کله چې د انسان بدن تود شو نو خپله انسان په پوستکي باندې اوبه اچوي، خو بهر نه خوب نشته، خو خپل بدن نه خوله کوي. همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې، یعنی خپل ایرکنډیشن چالانیږي، د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لږ څه سړي ورسره. اوس مخکې خبره بیا راغله دې دپاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ځای کوي، یعنی هغه ته ډېره انرژي پکار ده، نو قوت پکار ده. په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوه او اوبه بخاروه، انسان دومره بدن تودوي په انرژي تولیدولو باندې چې دننه هم د انسان بدن تودېږي ورسره. نو دا میوه اوس نو باید فرق وکړو چې کچېرته د یو انسان تش ګرمي شوې هسې لږ څه شوی دی دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې تر ننه بدن یې تود شي نو هغه چې تود شي دا معنا به سړی باید فکر وکړي چې ډېر سخته تب یې نیولی دی او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نو هر چا ته خطرناک دی نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري.
بله، یعنی که تبه درجه نه دیر سو سلویختو تجیگی یا سلویختو نه مثلا یو سلویختو تا خدای مکره نو بیا خطرناکه کیگی کلا نا کلا دغه وطنو که بیداس کول چی دیو چا با سراته با پا وطن که خو ترمامیترونم نسته چی اغا دی تبه درجه و گوری خو اغا مور و پلار با دا ماشومانو تبه کتل بیانو تکاور تا لندوال پکی خودلی دا وجود گرموالی داکتر صاحب ولی خطرناک دی کوم عضلې دی وجود یا کوم برخه دی وجود چې کله چې د تب درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر سره مخامخ کیږي انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي. اولې
لودین صاحب دا وایي چې د انسان په بدن کې یو ازنه سلطان چې دی مهم دی اول مغز دی. مغز دی نازولې دی نو د انسان مغزو د پاره آغا درجه پا کارا دا چه بلکل خیزا سی زان کم اما درجه دا دا چا دا بدن درجه دا زیشپک دیش دا چا شپک دیش اشاره پینزه او زینی کسان دی چه بدنی دو دی چه کم او دیش درجه پوره دا آغا درجه دا چه مغزه پا که خوشا لی نو راغلو دیده با چارتون چه او دیشون درجه مغزه پور دیزی مغزه وای چې نه خوښ مې نه شو زه پازه بیږم مه تودوه ځان نو و دېشونه که و نیم دېش نیم شي مغزو سره سست شي د مغزو فعالیت کم شي همداسې چې اته دېشو نه دېشو څلوېښت شو نو مغزو وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي نو مغزه یې هغه نشي زغملی نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړ شم نشم کولی هغه مغزه دي نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانډری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی یعنې مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن نو سړی بیا د وینځه دي نو ځکه د مغزو باید ډېر سخت تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم. راځئ چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنې لري او د غزموګه پوښتنو ته څه ځواب لري. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي روخته د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم ودین صاحب، تاسو صبح بخیر.
و ډیر مننه. سلامت اوسئ، تاسو کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
سلام احمد اجل روزګان
څخه. ښه عادل صاحب، مخکې له دې چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه، وایي باید یو اوریدونکی ځواب کړي. ډاکټر صاحب پوښتنه لري، وایي که چیرته یو کس ټول بدن لمر ته کیږدي یا ګرمۍ ته وي او سر یې سوري ته وي یا یې سر مثلا په یخ ځای کې وي، دغه حالت وایي د انسان لپاره خطرناک دی او که نه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړی لغاره نه پاس د دلمر حرارت توي، تاسو دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بحث کوي. سلام ډاکټر صاحب، تاسو ګمان چې ټول یا ګرمۍ ته یا صحیت دغه پیدمن دی هغه چې صحیت یا بدل ماته هغه کار ناکام دی؟ مسمو ډاکټرانو مې ته ګورای ما کټه زه ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
تاسو وایئ چې سر سایه ته دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایه ته سر لمر ته؟
دغه ډېر خطرناک دي چې خلوخ ته لمر ته پیدمن دي یا خلوخ سایه
ته. ښه، تاسو وایئ چې دواړه. هو، مهرباني وکړئ عدل صاحب خپل پوښتنه وکړئ.
ما یو زوی دی څوارلس کاله پنځلس کاله دی، ما ډاکټر ته ورسې معاینات یې وکړې نو هغه راته وویل چې دا مرې کم دی د معدې میکروب هم لږ اوس اشتیا ډېره بنده ده، اشتیا نه لري او په درنست په عذاب دی. یعنی که موضوع ته ونه وتم ډېره بخښه کوه.
ښه ښه، سلامات اوسئ. کور ودان، موضوع زموږ ګرمي ده کېدای شي.
لوجین صاحب،
اورم عادل صاحب
بخښه کوه، غواړم ګوره ما کاټوا اوس خوراجبی نه ست چې ما د خپل پښتنه د ډاکټر صاحب
سره د تاسو منتظر سې موږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي تاسو بدلته منتظر او ساتم تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم نه دی چې روغ جوړ به
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیتا سو هم ستړي مشي ل روغتیا ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته ډاکټر صاحب یو پښتنه مطرح کړي مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي او پښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کی کچیر ته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر مرتوی د سر کوپړې مرتوی او ټول وجود سوري توی یا ټول وجود یخ ځای کیوي دغه حالت تاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او کبرعکس سر مرتوی ټول وجود سوري ته یا برعکس وجود سوري ته سر مرتوی زه فکر کوم د پښتنه مالک در رانه ګډوډ وسو ان شاء الله چې تاسو د پښتنه اخیستي وي کوم حالت خطرناک دی د انسان لپاره تل سي
خدای دې خوشاله کلودین صاحب ډېر شایسته په ډپوري پښتنه لودین صاحب ما په فکر نظر زوم ځواله حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي شدید ګرمۍ ته کله انسان خالي بدن زوم ډېر تاوان کوي او کچیر خالي هر لمر په مثال بدن سایه ته دي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر خوچ دي ډېر خطرناک دي لودین صاحب محترم
خا سلامات او سید تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي مخکې اوریدونکو هم ورته پښتنه وکړه یو څه تفکیک تخنیکی دی ډاکټر صاحب ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغي په زیاتېدو
قربان سلودین صاحب پښتنه مې دا غوښته چې دلته خو نو پیرمن ولات او تاسو به ستاره معلومات کړئ چې په ټوټل افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی ده نو د ډاکټر صاحب محترم سره خدمات هغه پښتنه ده چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنت په ټوله کې د عمومي لاندې پښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راک چې څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غږ چې مثال وسته چې بیاوسه کسان د لودین صاحب چې د ویش ام سی او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي د مسکینان خلک وګوري په سیمه په ګرته کلی کې به یو دوانه پر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شمسي او دانه کولر ونیږي او دا که صاحب څنګه دا پښتنه د انسان په ټوله کې ته کوم د څه په ساده الفاظ کې دا سره جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولای دي تاسو
کور ودان اتل سه محترم سلامت او سه خیر وسې د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته جواب وي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام اوري
مهرباني استاس علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام ته غوږ یی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه ناروغي په اړه خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړ کړي ولې او څه پښتنه لرئ غاګ مو سم نه دی کی او زل لګ زرا ځای بدل کی بیا راسي خبري وکي ممکن غاګم صحیح و او رودا زل مو غاګ متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو پابیدم د نګهار څخه
خو عبد صاحب ننګرار نه ستړی مې شو وز غاګ وازی سو زم د ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو مخته کی دم ډاکټر صاحب یو پوښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد ځواب کی کوم حالت د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوري ته وي وجود لمرته او کنه وجود سیوري ته وي سر لمرته کوم حالت خطرناک دی
نو زما په فکر خدواله خطرناک دی ځکه چې سر سیوري ته شیم خطرناک نو نور چې لمرته شي او سر نو به ټول سره سیوري ته شي
خاته سو چې دواړه حالات خطرناک دي درې اوریدونکو په زړپوري پښتنه او په زړپوري ځوابونه راکړه درې واړو ولې چې دواړه حالات خطرناک دي ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پښتنه لري په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه ځکه نګره هرم هغه ولادت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډیر وي تاسو مشخصا څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
بس خو سره زموږ دغه چې موږ نه غره هر څه خبرې ډیر ګرم دی او بلکې دغه یو غټه څنګه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده چارواکو نم ده هیله چې دغه لپاره څه مخنیوي وکړو را
ها ډنګي ناروغي بس په دې هیله چې دغه خبرونه مسول چارواکي ووري اتمن بیا وري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضې لپاره اقدامات پیل کی کور ودان چاړي کوم ونیول اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال دغه اوریدونکو پښتنو باندې بلاند تبصره وکړو بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لګروس نوبات ورکړو چې التزین اوریدونکو واتس اپ کې مخ ته خپل پښتنو را لګیلي
نو ما ځان سره دوه پښتنې ونیکلې، یو په عادل سره پښتون و د ارزګان نه، دوه چې څوارلس کلن دویم دی مورقه. نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده، اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ټک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي، او د خاطه وینه کې هم ځینې معاینات دي، او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شوم چې آیا مورقه دی نه دی، آیا معاینات یې شوي دي که نه دي. نو ښه به دا وي چې یو لابراتوار ته لاړ شي، د هغه معاینات وشي د ټک جوابچي د لارې، او که چېرته بیا علاقه وکړم بل وخت کې علاحده پروګرام به جوړ شي د مورقې برخه کې. او بل اتل صاحب پوښتنه وکړه چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب درته درکوی شم، وایم چې داسې وکړئ ځان ته ایر کنډیشن واخلئ، او ځان پتا وکړئ دا وکړي خبره دا ده چې کومه شي اقتصاد خلکو څنګه دی، ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې په پټي لري که هغه پټو ته لاړ نه شي، هلته خو داسې هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. زبل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیږي د خلکو کورونه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه د اوس نو په مړې خېټې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لري هغه کې اولټې ایر کنډیشن چالان کوي، که کور کې لرې هم ایر کنډیشن واخلئ، او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي. دا خو ټول د اقتصاد خبره ده، یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ، په پټو کې کار ونه کړئ، او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړئ هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته ښې روانې اوبه وي سړې اوبه وي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي، نو د طبي پروګرام نه بیا وځو. اوس به خپلې خبرې هم دلته باندې کوم زه.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه، له جل وهلو نه، ځکه تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي. زه فکر کوم د واټساپ پوښتنو کې چې مخکې ما واورېده همدغسې څو پوښتنې وې، راځي چې دا درې پوښتنې سره واورو، بیا به په دې تم شو چې په همدې کمو امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کې هغه کم شیان دي، د خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایدهمند دي هغه کم شیان دي، په دغه اړه کې معلومات راکړي نو به ډېر ښه وي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، نزادي راډیو کوونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي شر او جوړ به یاست. ما پوښتنه دا ده، په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي؟
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او تاسو ټولو کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی یم چې د سهار د اتو بجو څخه بیا د ماپښین تر څلورو بجو پورې زه لمر ته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم؟
مننه اوریدونکو چې پوښتنې مو کړې وې، پوښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم دغسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو للمار ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو روډین څنګه تاسو وایئ چې زما پوښتنې چې به وي اوس به نور اورېدونکو نه به مې کوو چې وخت تېر نه شي، که څوک کوم اورېدونکی په رښتیا سقه ځواب لري هغه دې خپل ځان معرفي کړي، او که نه نو وروسته خواته زه خپله به بیا دې ځواب ووایم. اوس نو راغلو دې درې اورېدونکو ته. نو داسې به وایو چې ما لپاره اړینه دا پوښتنه دا وه چې لومړی ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړی او څه شی ګټه کوي، او دومره پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري، او درېیمه او دین کې کنه چې جلاوز نه څنګه ځان وساتو. دا درې واړه پوښتنې یو بل ته ورته دي. لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي. لمر باید لږ کونې معلومات ورکړو، خدای دې وکړي چې ډېر وخت ځای نه شي په دې باندې. لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي، بلکې څو رقم وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې دي لمر چې موږ په خپلو سترګو ګوري چې رڼا کوي. دغه د رڼا وړانګې بدن ته تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړاندې دي نسبت رڼا ته، هغه بدن تودوي. او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ په سترګو نشو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه باید ځناورې لیدلی شي. د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري، څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي، نو دوی چې دا تپه تیاره کې دا خدای والی څنګه لیدای شي؟ دوی خپل یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپل د انفراریډ ورته وایي، نو هغه دوی حیوانات دا لیدای شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس موږ کوم شی سړي ته تاوان کوي، ته وایم چې لمر چې دی هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې وایي خدای رحیم بشر دوست صاحب ویل چې د سهار نه تر ماښامه پورې، دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي، نو ته دې باید سر کوپړې دی، باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نا وخت یو خولۍ ولري، غټه لونګۍ ولري، لونګۍ باید سپینه اوسي، بلکه کوی شي وخت نا وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت له هغه لمده که هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کېږده چې سر دې باید هر وخت سور اوسي. بل دا چې ته خو مجبور یې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږم چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دی چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وکړي زر زر ته مه کوه خپله، بیا زه که کومه دیره لري یو ځای کې سور یې هلته باید یو شی ته وڅکې راغلې سکلو برخه کې، نو او یا کوم شی وخوري. نو د خوراک برخه کې لونه به هم ځواب آسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغسې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته ژمي کې درکړي دي، یعنی دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان، پستې، بادام دغه شیونه خوري، نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو دا چارمغان، غوزان او پستې او بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي. نو دغه شیونه ته به ځان ساتې، هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی د دې موسم کې درته درکړي دي. سابو باب دي، بادرنګ دي او تری دي، نو هغه یا ځینې میوجات چې دي سرکې وایي یا ګیلاس وایي دغسې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څوم شی چې ډېره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شیونه دي، اوبه دي. کوم شی چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې، دا شیونه به سړی نڅکي. که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکار وي چې کوم څښاک ښه دی که نه دی، دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې بیا وکړو. زه به دغسې کدمه وکړم که نور
او هیله کوم. ډاکټر صاحب راځي دلته د دوه نور اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي، دا اوریدونکي خفه نه شي، دا پوښتنې به واورو بیا به راشو بیرته بحث.
سلام علیکم، زه د ورزګان ولایت خبره کوم. باید داسې لارښوونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه له ګرمۍ کې باید یو اسانتیا وروشي، یا دغه غټ غټ تجاران وبه نه دي، دغه غریبانو سره کومکونه وکړي. موږ خپله ډېر غریبي او تباه او برباد نه دي، مشکلیم ده. نو پوهیږو نه چې څنګه لار ورته انتخاب کړو. تاسې ته یو طریقه معلومیږي ته کولای شئ چې موږ سره کومک.
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. زه عبدالخالق یم، د هلمند ولایت سمې پیغام پرې شې ده. دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي، د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي، بس وچې وي دا ځای، هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې شي. نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو ډېره رانیولې، دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي. دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي ړوندی اوس کور وته.
کور ودان اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل کې هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لګوتلې و خو ما دې لپاره راوخسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري کنه او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرې کله چې ګریږي کی وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله ویل زوی کوي او وینه کوي او چې بیا میکروب سره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته؟
دا چې باید وایم چې دا هغه دانی چې په بدن کې اوسي موږ پښتو کې یو رقم ته ګرمک وایو، نو ګرمک هم دا چې د تودوخې باندې راوځي، نو دغه ګرمک چې دا بې خطره دي کله چې ګرمي د منځه لاړه ته خپل ورکیږي وسره کوم شی چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي چې هغې ته ما لیدلې ځین ځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي، نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي، نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک په کارېږي لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا په کارېږي، نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي. خبر دی چې د پوستکي او ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغه کوم چې رښتیا دا میکروبی ده او انټیبیوټیک ضرورت لري وکنه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه. بیرته غدي او بو بحث ترازو ډاکټر صاحب، هغه بحث جالب ده ځکه اکسان چې مرته کار کوي یا اکسان چې په وړي کې هتا په کورونو کې وي د شپې چې دوی سملی نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډیره کوي. ځینې کسان چې دی غواوی لري په کلیو کې بیا غوی شلومبې جوړوي، اگر چې شلومبې هم وس هر چاته نه رسیږي هغه د غواګانو درلودونکو هم وس اکثر هغه مستی خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستی نه پاتې کیږي چې جوړی کی. البته دا موږ راپور نه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانی سنتي مالداري نه د پاتې ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه واغې خرڅوي مستی خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کیږي، که پاتې کیږي هم ډیره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ او بخو به بیل شاک چې تر ټولو خیوی خو بیا یخی او به او داسې او بو چې یخی مات وي د دوه تفاوت وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
دوزین صاحب لومړی به دغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده، نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشی نتا الکول سکی، نو گرمی حالت که الکول خو نه یوازه چه پا شرح که منه دی بلکه طب که هم منه دی چه هیچ رقم الکول باید پا گرمی که تو کنیس کی دا یو ششو دوم دا شو چه اتره بشو چه قهوه چورتو وی کافی چورتو وی دا هم پا گرمی که خشنه ده زکه چه خپل هم دا کافی چه دا دا انسان بدن نا اوبه رو باسی انتش مجازی زیاده وی راغلو د وطن په سوي وای چې هتا تور چای چې ده هغه کې هم کوفیین یو مواد شته هغه د انسان بدن نه اوبه ډیرې ځای کوي ان تش میتیاز ډیر وزي سوي ته که سړی تور چای وسکي، نو دا هم لږ څه ناسالم شی دی نسبتا. او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی دا شربتونه دي، مختلف رقم شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي، نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم ښه شنه دی په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي. نو دې لپاره چې اوریدین کې زما په مطلب باندې ښه پوه شي داسې وایي جوړین صاحب یو ځي کې فضل یو لوښی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي؟ او چی کنه ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي هغه کشي ځان سره تړي، نو کله چې سره کولا فانتا د خواږه شي نه وخوري د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کیږي د ننوزي یو ځای کیږي د بورې سره، نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکر پورته کیږي د انسان خصوصا هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري دغه هم شکر پورته ده، نو چې د خواږه شي نه سره وخوري لا پسې د هغه بدن نه اوبه راخل کیږي او بدن وایي چې نه نه حال حاله دا شکر ماته تاوان کوي وی باسه د بدن نه، نو هغه وخت کې شکر خو تش نوزي اوبه هم ځان سره بیایي، نو په دې اساس باندې خواږه شیونه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي، نو خو بدی چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي. بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي ځکه کالوري لري دا شیونه. نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی، خ چې دی څنګه مخکې تاسو ول اوبه دي، منته یوازې اوبه که سړی ډېرې اوبه وڅښي هغه بیا دا دی چې په ګرمې حالت کې سړی ډېره خوله کوي. نو د انسان خوله چې سړی هر چا چې خوله کړي دی باندې مور پلار ماشومان خو پیکي، که د ماشوم چې خوله یې کړي که مور پلار کله میندې ډېر کوي په ژبه باندې دغه خوله سړی وګوري ګوري چې رښتیا لږ څه مالګانه ده. په دې اساس کله چې سړی خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کېږي. نو خبر دی چې تش اوبو په ځای استعمال کني سړی اوسي. مخکې د شلومبو خبره یاد کړه، خدای دې زموږ د خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شلومبو. نو بیا ځینې کسان چې په شلومبو کې دا هیلنه اچي یا نه شنه بابا چې دا لا پسې ښه کار دی ځکه هغه کې بیا د هیلنې او نورو شنو شیونو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه بیا انسان ته ګټه کوي. یعنی ډېر سالم شی چې دی ګرمي حالت کې اوبه او مالګنې اوبه او لکسدا شنه باب دې خشه ده. که د زینو اوریدونکو په امی تیر زل په خبرو کې مونږ تیر کال دا خبره کړې و چې دا غواګانې چې وګوري په پټو کې د اروپا کې او افغانستان کې به می چې زینو بسکرانو یو غاټه چېګه د مالګو اخی په پټو کې کله چې غواګانې تاوره توی کې به ژبه اخلی په دې تیګه باندې مالګه وایي ولې غوا پیږي چې ما ته مالګه پکاره ده. نو انسانان هم داسې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډېره مالګه د خولې د لارې ځای کوي نو باید سړی ورسره لږ څه مالګه هم تیر کړي اوخري ورسره.
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایي هغه جوړیږي ویټامین سي شربت جوړیږي، بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب؟
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه چې مخکې وویلې کومه ګټه نه لري انسان ته، هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکر ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي ډېرې شکرې کمېدو د اړخه. نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد، منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي، بلکې هغه شی چې په همدې شنو باب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته. خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې حتی په شړومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي سړي ته.
کور ودان ډاکټر صاحب، همدې ګرمۍ کې بیا هم پاتې کیږو وړو ماشومانو ته تود لمر څومره خطرناک دی؟ ځکه په افغانستان کې خپل لویان وکول سي چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر واچوي، اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو تزي یا هم خار بازار کې لبد مرغه کار کوي، هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې خې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کوم بل شاقه کار باندې لګیاوي، د دې د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د مار په وړاندې د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات؟
نو د دین صاحب دا ځواب چې تاسو ته کوم نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنه پښتنه کړو او ریزن کو نه چې کوپړې کمرته وي خدای دا د توان زیاته او بدن مرته وي. نو زبر جواب دا دی چې کوپړې په مر کې وي او ټول بدن کې یخ وي د دې توان زخت دی. علت یې څه دی؟ مخکې چې یاد کړه لمر چې دی د تودوونکي وړانګې لري چې داسې وړانګې چې دي د انسان نه یوازې پوستکي نه تیریږي بلکې هډوکو نه هم تیریږي. یعنی که د یو چا سر په مر کې وي کله چې د مر وړانګې راشي د هډوکو نه ته به وایي چې لکه د تمانچې غوندې د وړانګې ننوځي مغزو ته. نو مخکې مې یاده که د انسان سلطان خو مغزه دي، نو مغزه د انسان مغزه چې تاوده شي ته به فکر کوي چې یو څوک بیا په طبعي باندې د چا مغزه وریتوي، هغه انسان چې مغزه چې وري شي خو د منځه ځي. نو په دې اساس باندې چې وړانګې راشي سر ته هغه مغزه د انسان پړسیږي بالکل د منځه ځي، انسان زر مړ کېږي ورباندې او حتی بیا زر ښه کېږي م نه. نو راغلو ستاسو پوښتنې ته ماشومانو ته د وړو ماشومانو کوپړۍ چې ده دغه دې نری ده. نو دا کوي کوپړې نه د اډوکې نه د مر وړانګې تودونکې وړانګې دومره ژور سي چې مغزه دې زر تودېږي. بل چې وګورې ځینې میندې پوهېږي چې کله چې هغه نوي زېږېدلي ماشومان دي واړه ماشومان دي تر څو میاشتو پورې د هغوی په کوپړۍ دغه وروستۍ برخه کې یو ځای دی ته به وایي چې هلته هډوکی نشته تش پوستکی دی هغې ته په لاتین ژبه کې فونتانه نیلې وایي یعنې دا په رښتیا هغه ځي کې کوپړۍ یعنې هډوکی نشته هغه تش دی یوازې پوستکی دی ورباندې نو که هغه ځي باندې لمر ریشي نو دا متل لري چې ته به وایي چې دا یو د دې ماشوم کمبخت کوپړۍ دې واخیستل او کباب دې کړه په یو تبۍ باندې نو ماشومانو ته تر لمر وړاندې ډېرې خطرناکې دي نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سفر کې هېڅکله بدن یې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونهسته چې خو کوپړۍ په هېڅ رقم باندې باید یو ماشوم حتمن باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې باید که سړی چترۍ لري کوم شی ولري ونیسي او څنګه چې مې مخکې یاده کړه که ګرمي ډېره ده باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وبوي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کېږي او هغې په سر بیا خولې کېږي چې د ده کله چې دا کوپړۍ هغه د سمال یا کوم شی ټوټۍ چیښ د هغه توده شو هغه باید ایسته کې سړی بلته بیا هغه لږ څه سړی کې په سر کېږي او خولې کېږي یعنې سر باید د ماشوم هېڅکله تود نه شي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې، د دې لامل څه کېدلی شي؟
دودین صاحب، دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده. نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کېږي. نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شخیږي، حتی د چا یې کله کله ما یې خپله لیدلې دي او ځي کې چې حتی خوله ته یې چا کلکېږي ورسره. نو دا معنا لري چې په بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي. دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي. نو په دغسې حالاتو کې لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله، او همدې موضوع کې پاتې کېږو، ځینې پوښتنې کوو اورېدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پوښتنې لیکلي خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي. که چیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لاره رواني د فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی جل وهلی دی یا لمر وهلی دی، لومړني کومکونه څه ډول ورسره کولای شي؟ اوبه ورکی سوري ته انتقال کی، یعنی هغه لومړني او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي؟ ډاکټر صاحب،
دومره مهمه ده چې سره پوښتنه دا کس چې دی آیا خبرې کوي شي او که نه شي کولای، آیا بیوخه ده او که پوخ ده. بل دا ده چې مخکې مې چې یاد کړه که داسي چې بالکل سر ډېر وخت په لمر کې وو او که په بدن په لمر کې وو، نو مخکې مې چې یاد کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په لمر کې دی نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي، نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې. نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د دې لپاره چې ډېر تاوان کوي ورته، نو دای باید حتی په ناست حالت کې د سر مرسته وکړي او شي مرسته داده چې د دې باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي. او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلی بلکې بدن یې تود شوی، هغه باید سملول شي، پښې باید پورته شي. اوس نو مهمه مخکې مې ته یاد کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بې هوښه دی. که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پوهېږي، هغه ته وایي ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي. که داسې وي چې د هغه چې څمله وایي چې وایي چې نه چې څملم سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه، هغه باید څمله وچي، پښې باید پورته ونیول شي چې که د ده په خونه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي. بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن ګرمۍ وهلی دی هغه باید جامې کینې وویستل شي، هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي، هغه د اخلاقي مراعت په کار دی. نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي. نو هغه باید بدن څومره چې کوي شي که څوک اوبه لري لکه څوک په بدن باندې واچي که اوبه نشته اقلا پکې باید ورته وهل شي پکې هم څه ګټه کوي. نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي. که چېرته به یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي هغوی ته باید د سیرم د لارې دا اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي روغتون ته ورسیږي که د ده بدن ډېر وخت توچ وي مخکې م چې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه یې د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابیږي پښتورګي هم ورسره خرابیږي د ډېرې ګرمۍ په وجه د ډېرې تودوخې په وجه په دې چې ماغزه ډېر تودوشي نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان سزا انسانیه باته درې ورځې وروسته د دې نه هم بلکېدلی شي.
او ډاکټر صاحب یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي ډنډونه دي حوضونه دي که څوک ګرمۍ وهلې وي یا جال وهلې وي آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي خصوصاً که اوبو لږ زره سړې وي لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې د فتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړې اوبو اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب؟
نو دین زه تاسو به اوریدلی چې ما چې اوریدل افغانستان کې او څوک ډېره خل امبو پوهېده هغه ټوپ که بلانکي ډنډ ته چې ښه یا خو تشې ګرمي وه چې بلکل سخته خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته آیا سر یې په تیګه لګېدلی هېڅ شی نه وو. خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی ټول مر نه وي چې اوبه تودېږي نه بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي دا معنا کله چې مر راغی ښه تود مر وي نو مر څه شی کوي ته اوبه چې زیاتې شي شل یا دیش سانتی متره پورې اوبه تودېږي خو هغې نه دیش سانتی مترو نه لاندې چې وګوري اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي داسې ډېرې سړې وي. نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي اس بس ځان یې خو هم یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته لاندې خو اوبه د دیش سانتی مترو نه لاندې سړې دي د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجه چې وګورئ د خپله بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی نو خته چې اوبو یخو اوبو ته ور ودانګې پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی یو ناڅاپه ازاد شروع کوي ځان خوځوي 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 ازاد یعنې دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه د بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې یخو اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي دا معنا چې لا پسې په حرارت درجه یې چې توده شوه مغزه لیونی کېږي مغزه امر نه کوي هغه پرت ډوبېږي او بیا نو نشي وتلی یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته پور ونه دانګي.
او ډاکټر صاحب زمدلته یو بل پښتنه کومه د خدي اروپا او کابل او نورو لوی ښارونو کې سوناګان شته ما څنګه بیا د سوناګانو څنګه ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا 40 لوړوي شپږ 40 درجه ته تر 50 درجه پورې الته انسان کینی لاس 15 دقیقې بیا مخته د سړو یا کنګل وهلو بو حوزونه وي نو له طبي په لور د یا خوبوته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دی.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده یو خدای چې سونا کې چې ده دا سونا داسې ژورې اوبه نه لري چې درې متره شل متره ژور اوسي هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې دا یو شو. بل دا دی چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه واچوي هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده نو دا دومره خطرناک نه ده خپله انسان به پوهېږي که د چا وده خرابه شوه ګنګس غوندې شو هغه زر خپله راوځي او ژور اوبونه خو بیا خبره کړه چې څوک وتلی نه شي که نه.
خب بس سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغش په ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي د خصوصا دغه انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخه ته برابر دی د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بس پای ته ورسو.
نو دین سے دس پای دو ایم چې انسان په سره کتاسي یو ایم چې 2 لیټر 3 لیټر دا به غلط غیر ټیپي زوږي. دس یو ایم چې دا وزن پورې ده. د انسان یو کیلو وزن د پاره 15 ملی لیټر اوبه پکارې دي. نو دې ته پر چې دا زوږ لږ څه آسان شي تاسو وایي کده یو چا وزن ده 100 کیلو نو د 350 ملی لیټر اوبه پکارې نه 3 نیم لیټر اوبه پکارې کې ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو ده نو هغه ته بیا نو یو نیم لیټر نه لږ څه زیات پکارې کې. خو خبره ده د دین سره چې کوم حالاتو کې آیا په ژمي کې او که په اوړي کې بل دا چې آیا د بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا چې د خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دین صاحب چې ځینې کسان چې په مر کې فرزندمندي وایي کار کوي بستران دي په یو ساعت کې 4 لیټره خوله کوي، یعنی 4 لیټره په یو ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګوري نو یوازې مغه یو ساعت کې چې سړي 4 لیټره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په 4 لیټره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه 5 لیټره ضایع کړي مجبور 5 لیټره
بله
نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره باید نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دا کمپیوټر د انسان بدن کې شته. هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپل ژبه
کوي
چې دومره اوبه وڅکا چې ته زغلولای شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډیره ډیره مننه. را تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیول.
پتورس